سلامونه او ستوري مسی د مشال ریډیو دا او زه عبد الحی کاکړم او اوسم یو ځنګړې پرونه در اورو دا یو ځنګړې مرکه چې د پښتو له شاعر او لیکوال کیسره په دې سره ده د مرکه تاسو ته راچت هټه کړې ده راځي
کیسره پر دې د پښتو ژبې لیکوال دی د ډېرې مدرسې په کراچۍ کې اوسېږي د هغه لومړی حواله شاعري ده په پېښور کې د پښتو ژورنالیزم هم کړی دی خو د سم مدرسې نقد ته مایل شوی دی اوس د یو کره کتونکي په حیث هم ډېر مشهور دی او په دې اړه کتابونه هم لیکلي دي د یو بیت دی د کیسر د بهسۍ تپوس په کار دی دی د ناستې سړی نه دی مګر ناست دی ستاسو دپاره موږ د دنه تپوس کوو چې ولې ناست دی
سلامونه کیسره پردی صاحب ستړي مشي زمونږ په پروګرام کې خراغ لاس ترته وایو په دې هیله چې صحت مو هم خی
راشد خټک صاحب په خیرونو تم سره مشي هیله من يم چې په سټه به روغ وي او تل دې په سټه روغ غواړم
کیسره پردی صاحب تاسو خو د خپل ژوند ټول حالات چې دي هغه مو لیکلي دي په تفصیل سره په خپل خود نوشت او که زمونږ په اوریدونکو کې چا د خود نوشت نه وی لوستي نو د هغوی د پر خپل لږ لنډه غونډه پېژنګلو وکړي چې تاسو چرته وزګیدې په کوم کال کې وزګیدې او په ژوند کې مو کوم کارونه وکړل
خټک صاحب ستا خبره سمه ده ما په خپل خودنوشت کې یا ژوند لیک کې یا څنګه چې ما ورته ځان لیک لیکلی دي نو په خپل ځان لیک کې ما د ځان په باره کې د خپل ژوند په باره کې چې څومره تفصیلات دي او څومره ما مثلا را یو ځای کولی شول او بیانولی مې شول نو هغه مې بیان کړي دي په هغې د پاسه ستاسو د سوال په تناظر کې زه د خپل ځان په باره کې صرف دومره ویلی شم چې اوس د قبایلي سیمو په صوبه کې د انضمام نه وړاندې زموږ چې کومه سیمه ده هغه د ضلع پېښور سرحد تړلې وه او دا یوه نیم قبایلي سیمه وه چې دلته کې زموږ د کلي نوم بوړه و اوس دغه بوړه او نور ټولو سرحدونو څومره علاقې چې دي دا ټولې په دې نوي تقسیم کې په حسن خیل سب ډویژن باندې یادېږي نو زه دلته زېږېدلی یم په یوې نیم قبایلي سیمه کې او په دې وخت چې د 1928 نه زه حساب کوم نو په شپېتو باندې څو کلونه ور اورېدلی هم یم زما مورنی نوم چې دی هغه پای افشار دی او قلمي نوم مې چې دی نو هغه د کیسر په نوم باندې د ابتدا نه مې شروع کړې وه او دا دی چې بس دغه نوم قدرت ته به دغسې منظوره وه چې دا د ادب په میدان کې یعنې پوخ زما نوم وګرځېدو داسې ده چې د عمر تر 20 کالو پورې 22 کالو پورې زه په دغه نیم قبایلي سیمه کې اوسېدلی یم سبق مې تر 8 جماعت پورې دلته په مقامي سکول کې ویلی دی بیا د هغې نه پس ته سبق رانه پاتې شو او دا دی چې د یو انسان هغه نوړی چې چرته تللی وي هغه ورپسې ځي نو په پېښور ښار کې مې هم عمر تیر کړی دی او اوس په دې وخت کې د 13-15 کالو نه په کراچۍ کې میشت یم د کراچۍ سره سره په کویت کې د خوارۍ مزدوري دپاره ما 18 کاله تیر کړي دي او په دې توګه یعنې هلته کېم داسې آفس ټایپ دغه ژوند مې نه و کار روزګار مې نه و خو بس هارډ ورک چې څه ته ویلی شي نو په هارډ ورک کې چې څه شی مخې ته راغلی دي هر یو کار مې کړی دی او د کوم عرض دپاره د کوم ضرورت دپاره چې کویت ته تللی وم نو دغه ضرورت د تکمیل دپاره مې په خپل ځان باندې هر قسم محنت او مشقت چې دی دا پوره کړی دی
څو کتاب مو چاپ دي تر اوسه او څو نه چاپ پاتې دي او په کوم کوم کال کې چاپ شوي دي
راشد خټک صاحب زما تر دې وخته 4 کتابونه چاپ دي او دغه 4 کتابونه که زه ډېرم په حافظې باندې زور واچوم خو داسې په فلبدي توګه زه تا ته نشم ویلی چې په کم کال کې چاپ شوي دي خو دومره قدر درته ویلی شم چې په دې کې 6 کتابونه د شاعرۍ دي او دغه 8 کتابونه چې دي دا د نثر دي د تنقید دي نو 4 کتابونه جوړېږي او د دې نه علاوه اوس په اوس وخت کې یعنې یوه مجموعه د شاعرۍ یعنې 1 کتاب د شاعرۍ را سره تیار دی او د هغې نه علاوه یو کتاب یوه مسوده چې دا هغه را سره د افسانو تیاره ده نو که ژوند و خیر و او دا 2 کتابونه هم چاپ شول منظرې هم ته راغلل نو بیا به زه د ځان په باره کې دا دعوه کولی شم چې زه د 1400 کتابونو مصنف یم
کیسه د پردي صاحب که تاسو ته یاد وي کېدای شي هېر وي درنه ځکه چې کیسه ډېره زړه ده داسې تقریبا 15 کاله خو به کېږي که نه زما او ستاسو چې لومړی پېژنګلو شوې وه هغه د یو شاعر په حیث وه تاسو د شاعر په حیث ما پېژندلی یې بیا تاسو د نقد ته ډېره توجه ورکړه دا ولې یعنی تاسو دا محسوسه کړه چې په پښتو کې نقد لګ دی که نه؟ رجحان مو دې طرف ته شو، خو بیا د نقاد یا د کره کتونکي په حیث تاسو مشهور شوی، دا بدلون څنګه راغی؟ کنه د اول نه مو دې طرف ته نظر وو، خیال مو وو؟
نو والله نو ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. دا سیده خټک صاحب چې زما ولنه تعلق چې دی هغه د شعر او شاعرۍ سره پیدا شوی دی. خو دا یو فطري خبره ده چې یو سړی د کوم کار سره عملاً یو تعلق لري، نو دغه کار سره خپل تعلق ته د دوام ورکولو په جریان کې دغه کار د جزئیات تو کلیاتو په باره کې دغه په ذهن کې ځینې پوښتنې هم را پیدا کیږي. نو ما چې شاعري کوله د شعر په باره کې ظاهره د اډخیزې پوښتنې به زما په ذهن کې راپورته کېدې، او بیا ما چې په خپل سمې باندې دغو پوښتنو ته جوابونه لټول، نو ظاهره ده په اوله کې خو سړی دا کولی شي چې ځینې کتابونو ته متوجه شي، د تنقید کتابونه، او وګوري چې کوم سوالونه مثلا زما په ذهن کې راپورته کېږي، دا جوازم لري او که اسې راپورته کیږي. او بیا دویمه دا ده چې که جواز لري نو د دې جواز لاندې نورو اهل کلمو مثلا دې سوالونو ته څه جوابونه ویلي دي. په دې طریقه هغه کچرې د مطالعې له لارې د دې نورو اهل کلمو د جوابونو نه مطمئن شي. خو ښه خبره ده، خو که مطمئن نه شي نو بیا عملا دا کیږي چې هغه په خپل مخ سر باندې متعلقه پوښتنو او د هغې جوابونو ته ځان وسپاري. نو ما سره هم دغه سی شوی دی چې د شاعری په لار سفر په دوران کې زما په ذهن کې وکمې پوښتنې راپورته کړې، نو دغه پوښتنو ته چېرته ما د کتابونو نه د مطالعې نه جواب موندلی دی، او په کوم ځای کې چې ما جواب نه دی موندلی، یا مثلا زه د کومو جوابونو نه مطمئن شوی نه یم، نو بیا زه دې ته اړباسلی یم چې زه د ارومرو په دې ستونزو په دې مسالو باندې په دې پوښتنو باندې په خپل سمی باندې یو غور وکړم، یو سوچ دې وکړم، او د هغې نه چې کومې نتیجې ما ته لاسته راځي نو هغه نتیجې دې زه د تحریر په شکل کې د پښتو ادب لوستونکو ته وړاندې کړم.
په کوم نظر ګوره د اوسنی نقد ته؟ په پښتو کې چې څنګه نقد کیږي اوس، دا په ټول پوره دی، معیار یې څنګه دی او مقدار یې څنګه دی؟ لکه کره کتونکي یا نقدان ډېر دي که لږ دي؟
اوس وخت کې ظاهر ده چې کله مونږ د پښتو نقد ته ګورو، نو مونږ به دا ګورو چې په تقابلي ډول د نړۍ چې نورې کمې ژبې دي په هغو ژبو کې د انتقاد کم صورت دی، کم سیرت دی، آیا پښتو نقد د هغې سره همسري کولی شي، سیالي کولی شي که نشي کولی؟ زه ګمان کوم چې تر څو پورې د نړۍ د نورو ژبو سره او د هغې د انتقاد سره د سیالۍ کولو تعلق دی، نو دا یو حقیقت دی چې موږ په نړیواله سیالۍ کې د اوس نه 50 کاله مخکې هم ډېر وروستو روان او اوس هم وروستو روان یو. البته دومره خبره کېدای شي چې 50 کاله مخکې چې په نړیواله سطح باندې د مواصلات کم اسانتیاوې وې، کم سهولتونه وو، نو هغه ډېر محدود وو، ډېر لږ وو. په دې حساب سره زموږ دغه وخت چې کوم اهل قلم دي، نقادان دي، هغوی چې کوم کار کړی دی هغوی په ډېرو محدودو وسایلو کې کړی دی، او موږ چې کوم کار کوو نو د هغې په مقابله کې بیا زموږ سره هغه مواصلاتي وسایل چې دي هغه ډېر دي. موږ دا ویلی شو چې د پرنټ میډیا نه پس الکترانیک میډیا، او بیا په الکترانیک میډیا کې چې کوم انقلابي ایجادات مخې ته راغلي دي، په خاص توګه په نن وخت کې موږ د فیسبوک خبره کولی شو، د ټویټر چې اوس د ایکس په نوم باندې یادیږي د هغې خبره کولی شو، یا بیا په نوي وخت کې یو نوی کوم ایجاد چې مخې ته راغلی دی نو هغه د چیټ جی پی ټی او داسې نورو دغه دی. نو دا هغه سہولتونه دي چې دا زمونږ د پخوانو لیکوالو په لاس کې نه وو او زمونږ په لاس کې شته دي. نو د هغې په مقابله کې زمونږ که تنقید سیوا ده یا د تنقید نګار او شمیره سیوا ده، نو هغه صرف په دې وجه چې زمونږ په لاس کې د هغې په مقابله کې امکانات ډېر دي، او دغه امکانات چې دي دا مونږ له دا موقع راکوي چې مونږ د خپلو پخوانو په مقابله کې زیات کار وکړو او په زیات شمېر کې کار وکړو. زه دا ګڼم چې 50 کال وړاندې د تنقید کم صورت حال و، دا هغې نه خو مونږ ډېر ښه شوي یو، د نقد په حساب هم او د تنقید نګارو په حساب هم. او د هغې ښه والي وجه زه صرف او صرف دا ګڼم چې زمونږ په لاس کې په اوس وخت کې کم امکانات دي، نو دې امکاناتو مونږ ته ډېر سره کړي دي، او خدای دې وکړي چې دغسې نور نور امکانات هم مخې ته راشي او زمونږ کارکردګي ورسره وغوړېږي.
اوسنی شعر ته یعنی معاصر وخت کې چې کوم شعر لیکل کېږي دې ته په کوم نظر ګورئ؟ ښه لیکل کېږي، معیار یې خراب دی که نه، په راتلونکي کې به ښه شي؟
خټک صاحب، که مونږ د اوسنی شعر نه د یوې لمحې دپاره صرف نظر وکړو او مونږ خپل قدیم ادب ته لاړ شو وګورو، نو ظاهره ده مونږ د هغې په باره کې هم دا نه شو ویلی چې هغه ګڼې زمونږ د ادب یوه داسې حصه ده چې مونږ د ورته رومرو یو کمزور حصه وایو، بلکې مونږ زه خو خپل ځاني په دې خبره باندې ډېر ډاډه یم او دا دعوه کول غواړم چې زمونږ چې کومه د شعر و ادب قدیمه دوره ده، نو د هغې نه چې په وراثت کې مونږ ته سره پاتې شوي دي، دا ډېر ډېر درانه اساسه ده، او د دې اساسې مونږ ته نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي هر زمان کې قدر کول پکار دي. بیا د قدیم ادب نه مونږ چې داسې په تسلسل کې راځو، نو زمونږ د شلمې پیړۍ د ابتدایي کلونو چې کوم معیار دی د شعر په خصوصیت سره هغه شاعران چې هغه د ولسي ادبي جرګې د لړمون نه را پیدا شوي دي، نو څوک به دا ووایي چې د حمزه صاحب معیار چې دی هغه د چا نه په کم لحاظ باندې کم دی؟ یعنی که چېرې مونږ عالمي تقابل کوو د دنیا د هرې ژبې سره، نو مونږ دا ویلی شو چې که دنیا په نورو ژبو کې دغسې د اوچت معیار اوچت شاعران پیدا شوي دي، څوک شیکسپیر یادولی شي، څوک سادی یادولی شي، څوک رومي یادولی شي، یا په نن وخت کې، نو مونږ هم دا ویلی شو چې مونږ سره حمزه صاحب شته دی، مونږ سره قلندر مومند شته دی، مونږ سره سیف الرحمن سلیم شته دی. نو زه دا وایم چې زمونږ دغه دوره چې ده دا هم داسې دوره ده چې د دې په باره کې مونږ ته ارومرو د احساس کم تاریخ کار کېدل نه دي پکار.
سمه ده، خو زما پوښتنه خو د معاصر شعر په اړه وه.
د دې دورې نه چې مونږ لږ راوروسته شو، مثلا د رحمت شاه ساحل دور ته راشو، د درویش دورانی دور ته راشو، دغه وګورو، پیر محمد کاروان وګورو، ممتاز اورکزی وګورو، یا دغسې شاه سعود وغیرہ، نو مونږ دا ویلی شو چې زمونږ ادب نه خو د قلندر مومند او حمزه شینواري په وخت کې چې په کوم معیار کې وو هغه سې ولاړ دی، او نه د رحمت شاه ساحل د معیار سره ودرېدلی دی، بلکې درجه په درجه مخ په وړاندې زمونږ شعر او شاعري چې څومره مزل کوي، نو په دې مزل کې څه نه څه اضافې د ځان سره خامخا کوي، او دغه اضافي چې دي دا مونږ ته دا ډاډ راکوي چې مونږ ووایو چې زمونږ چې کوم جدید ادب دی، نو هغه هم د دې جوګه دی چې د دنیا د نورو ژبو سره هغه په مقابله کې کیښودلی شي. اضافي به زه یو دا خبره هم وکړم چې ممتاز اورکزی ته یو ځل ما خبره کوله، هغه ته ما وایي چې زمونږ د پښتو نننی چې کوم غزل دی دا ماته د اردو د غزل نه د اوچت معیار ښکاري، او زه اوس په ډاګه هم دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم اوسنی غزل دی نو د معیار په لحاظ انشاءالله هغه د اردو د غزل نه د اردو حواله سه ځکه ورکوم چې دا زمونږ د څنګ ژبه ده او مقتدره ژبه ده، او په مقتدر ژبې کې چې د مخ په وړاندې د تلو د پرمختګ کوم امکانات وي، او په نورو ژبو کې نه وي، خو د دې باوجود هم زمونږ شعر یا زمونږ غزل یا زمونږ نظم دومره د اعلی معیار په لور مزل کړی دی چې مونږ یې د اردو ژبې د غزل او نظم سره په مقابله کې کیښودلی شو، او په هغې باندې ډاډ هم کولی شو او ویاړ هم پرې کولی شو.
اوس په سب بوخت یې، بیا کوم د نقد کتاب لیکئ که نه خپل شعرونه راغونډوئ او بله شعري ټولګه چاپوئ، په ادبي کوم کار باندې بوخت یې اوس؟
خټک صاحب، څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې په نن وخت کې ما سره یوه د افسانو ټولګه تیاره ده او یوه د شاعري ټولګه تیاره ده، نو دا داسې ده چې په دې تېرې روژه کې، یعنی اول به دا درته ووایم چې زما ځې کارونه چې دي هغه څه داسې استراري ډول وي، زما طبیعت دغسې ده، یعنی دا اول نه د یو کار پروګرام نه لرم، خو بس استراري ډول یو کار ته لاس واچوم، هغه مخ په وړاندې بیا د یو مربوط پروګرام شکل عمومي. نو په دې تېرې روژه کې بس په استراري ډول مې افسانو ته پام راوګرځېدو، او بیا په یوې پسې بله په بلې پسې بله دا 15-16 افسانې چې دي دا ماته ډېرې زر لاسته راغلې، او هغې ته چې ما کتل نو بس داسې وګڼه چې په خودکاره توګه یو پروګرام ته جوړ شو، یوه مسوده ته جوړه شوه، او هغه بس اوس چاپ ته په انتظار ته ګورم چې کوم یو پبلیشر ور سره مهرباني کوي، نو یو د افسانو مجموعه او یو د شعر مجموعه د دوه مجموعه چې دي تم سره تیارې دي، خو د چاپ په انتظار دي. د دې نه علاوه دا برته ما چې د دې افسانو او د شاعري په دې مین زبانه کې تر اوسه پورې بیا د نور د غزل یا د مقالو داسې کوم مربوط کار زما مخې ته نشته او نه راغلی دی. دا دی چې خال خال مقالې لیکل، سریزه لیکل، تبصره لیکل، دا کار خو ارومرو روان وي، ځکه چې هغه د ادب یعنی د لټریچر او د ادبي کلچر دا شکل داسې دی چې په دې کې یو سړی ارومرو خاموش نه شي کېناستی، څه نه څه کار یې مخې ته راځي او هغه کار چې دی هغه ورباندې ځان وباسي. نو دغه نثري لیکنې چې دي دا خو بهر لږ معمولي رفتار خو یو جریان ارومرو لري، او تر څو پورې چې بیا مثلا د شاعرۍ خبره ده نو په دې منځمانه کې شاعري مانا رخصت شوې ده. بس یو هم د شاعرۍ په باره کې زما خپل چې کوم طبیعي دغه دی داسې دی چې یو چپه راباندې راشي او دا چپه بیا چلیږي، که میاشت چلیدلی وي، که دوه چلیدلی وي، که درې چلیدلی وي، خو نو داسې یو برکتي چپه ارومرو وي چې هغه زه راغونډه کړم، د هغې وخت غزل راغونډې کړم، نو د یو کتاب مواد پې خامخا تیار شوي وي. نو فلحال ګورو چې مخې ته زمونږ لاس ته کوم کار راځي، یعنی د اوولسم کتاب څه داسې پیشګویي زه نشم کولی فلحال.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
مات پلارا پلا جانے اولار پی پیرا کجد یوسی او خفن یمنو پشاد نگوری چدرانے او تبر کوینا او آدک لکا درت ولاڑیم نو موسم خنیم چرنگنا او بدلو اولی طول کرا او بیائی آل کرنو بیائی پتر باندی تڑا دران شر سنا کتر بیلی گم اور کی گملو جونتا بیتا سی سوکرا خلے او دے مینا ارمان ارمان دے لویا خدایا نو چے ہمیشہ میں دے جانانا قدیت نونا بدیوڑی نانو آسا لالیا ماسی کر دے او بدیوڑی نانو بدیوڑی نانو آسا لالیا ماسی کر دے او بدیوڑی نان قسمونو او میزان غرکنو جانان زما پخ یقینا کل کوینا باران دوخ کو او می بغی گنو پینیا سیارا تپزنا راکر تازنا وبدنا بخمل لیا نو تامی پپا کامی نکڑی او دیش کنا وے مچ سانا میں چل دور کڑنو
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د قیصر افریدي سره خپلې مرکې ته دوام ورکوو. کراچۍ کې خو چې د جرس ادبي جرګې غونډې سړې شوې دي، نو داسې نورې هلې ځلې هم نه کېږي که نه کېږي؟ تاسو چا سره وینئ؟ د لیکوالانو سره، ملګرو سره که نه؟ ځان لې ادبي مجلسونه مو کېږي که نه؟
خټک صاحب، دلته په کراچۍ کې د لیکوالو، د شاعرانو، د ادیبانو چې کومه حلقه ده یا مخکې وه، نو هسې یو محدود حلقه وه. زه به دا خبره درته وکړم چې کراچۍ یو داسې راهګذر دی چې په دې باندې خلک تیریږي راتیریږي. څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره راځي، او څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره بارو ملکونو ته ځي، څوک بیا دا دی چې څه موده پس کار روزګار نه پس واپس خپلو علاقو ته ځي، مثلا سوات ته ځي، پېښور ته ځي، سوابۍ ته ځي، مردان ته ځي، کواړ ته ځي، بنډ ته ځي. نو دا د تګ را تګ سلسله داسې دی چې په دې کې دلته د لیکوالو چې کوم تعداد دی هغه کله زیات وي کله کم وي. خو په اوس وخت کې یعنی زه دا نه شم ویلی چې د لیکوالو تعداد کم دی، خو دا دی چې بیا هم کم محسوسېږي. او د هغې کموالي وجه صرف او صرف دا ده چې په کراچۍ کې د کورونا د وبا نه پس ته یو داسې صورتحال راغلی دی چې د خلکو کارونه، کاروبارونه، روزګارونه، دا څیزونه متاثر شوي دي. نو که پخوا به د چا په یو کار باندې ګزاره کېده، اوس یې په دوو کارونو باندې را پوره کوي، خو غبر کارونه کوي. یو دې مجبورۍ د خلکو نه وخت اخیستی دی. دویمه خبره بیا دا مخې ته راځي چې پخوا به ادبي جرګې، تنقیدي نشستونه، مذاکرې، مباحثې دا به منعقد کېدې د دې دپاره، مثلا په میاشت کې یو ځل یا په میاشت کې دوه ځله، چې په دې طریقه د خلکو یو تر بله رابطه جوړوي. ظاهره ده د رابطې نورې ذریعې نه وي، نو دا تر ټولو یوه ښه ذریعه وه. او په دې کې به د لیکوالو یو تر بله پرورش هم کېده، د یو بل د خیالاتو نه به هم خبرېدل، او دا دی چې ذوق به هم تازه کېدو. اوس چې دا د فیسبوک سرګرمۍ مخې ته راغلي دي، او بیا ورپسې دا ټک ټاک چې دی، دا هم یادولی شو. نو رښتیا درته وایم چې دې سرګرمۍ بس دومره وکړل چې هغه د خلکو د رابطو چې کوم ذوق و، کوم شوق یې و، کوم ضرورت یې و، دا ضرورت چې دی دا هر سړي دپاره په کور پوره شو، او داسې پوره شو چې د خپل لمټ نه زیات پوره شو. یعنی یو سړی په کور ناست دی، هغه د فیسبوک په ذریعې د دنیا د هر کونج سره رابطه کولی شي، د هرې ژبې سره رابطه کولی شي، د هر شاعر ادیب سره رابطه کولی شي. نو د دې وجې نه هم دلته کې په خصوصیت سره بداوی هم چې جرس ادبي جرګې په سرګرمو باندې هم یو اثر پرېوتی دی چې فی الحال پکې تعطل تر نظره کېږي، اټالتیا تر نظره کېږي. نو دا دی چې د دې د وجې نه بیا که زه خپل ځاني خبره وکړم، نو زم داسې دی لکه یو قسمه تنهایی ته سر به شوی یم. یو څو د شمار ملګري شته، مقام خټک، ریاض ساحل، او ذهین پریده افسان نگار دی، امان پریده شاعر دی، د دوی سره کله ناکله ناسته ولاړه وشي. خو په مجموعي توګه یعنی زمونږ هغه رابطې، زمونږ ناسته ولاړه، دا سیزونه چې دي هغه اوس په اوس وخت کې حوصله افزا نه دي.
د ادبی غونډې چې دي، یا د ادبی تنظیمونه چې دي، ادبی جرګې چې دي، د دوی کردار څنګه پاتې شوی د پښتو ادب په پرمختګ کې، په وده کې، د شاعرانو، لیکوالانو په روزنه کې؟
والله خټک صاحب، څنګه چې ما ذکر وکړو چې ادبی جرګې، تنقیدي غونډې، مذاکرې، مباحثې، دا په یو وخت کې د یو ضرورت لپاره یعنی د رابطې د ضرورت لپاره ډېرې اهمې وي او د دې نه ډېرې فائدې راپورته کېدې. نو زه خو دا ګڼم چې که اوس هم دا روایت برقرار وساتلی شي هیڅ بده خبره نه ده او هیڅ قسمه منفي نتیجې نه رابرسېره کېږي. بس صرف دومره دی چې دغه د سوشل میډیا د وجې نه هغه د خلکو د رابطو چې کوم ضرورت و کوم شوق و کوم ذوق و نو هغه متاثر شوی دی چې هغه متاثر شوی دی. نو کومه لویه پیمانه به مخکې دغه غونډې کې دي دغه پروګرامونه به کېدل. زه ګمان کوم چې د دې نه پس دا هغومره په لویه پیمانه د دې امکان ډېر کم دی. البته دا کېدای شي چې په آنلاین توګه مثلا موږ ګورو چې ځینې کسانو واټس اپ کې پاڼې جوړې کړې دي په هغې کې شاعران دا غونډې دي خپلې فنپارې وړاندې کوي او دا دی چې یو تر بله په هغې باندې هغه د تنقید روایت چې دی هغه جاري ساتلی دی. نو که په آنلاین توګه وي که مثلا په عملي شکل کې وي خټک صاحب زه دا ګڼم چې فائده خو یارو مروشته او د ژبې ته که څه فائده رسېدلې ده نو هغه د دې ادبي جرګو نه رسېدلې ده. مثلا د ولسي ادبي جرګې نوم څوک نشي اخیستی دې زمن کې چې په ادب کې یو ډېر لوی کردار لري یو ډېر لوی کریډیټ لري. بیا د ساحو لیکونکو ادبي مرکه دغسې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې د تیرو شلګونو کلونو کردار همدغسې نورې ډېرې جرګې دي چې هغې ته اشاره کېدای شي چې د جرګو په ادب کې د ادب په روزنه او پالنه کې د ادب د معیار اوچتولو او بیا تر ټولو غټه خبره دا ده چې د ادیبانو په پیدا کولو کې د جرګو لوی کردار ترسره کړی دی. نو زه دا ګڼم چې اوس هم کردار ترسره کولی شي او که چېرې یوازې په دې مونږ اکتفا ونه کړو چې بس په کور کې ناست زمونږ د هر چا سره رابطه جوړه ده نو بیا په ادبي جرګه کې یا په تنقیدي اجلاس کې زمونږ کې ناستو ته مثلا څه ضرورت ده.
په نثر کې خو ستاسو دغه د نقد او د لنډو کیسو ذکر وشو. تاسو نور څه هم په نثر کې لیکلي دي خاکي یا فکشن کې چرته ناول یا بل څه شی؟
نو د فکشن په باره کې بس مختصر انداز درته وایم چې زما د افسانو د مساوید خبره خو وشوله او د دې نه علاوه مثلا ناول خاکي یا تکلونه وغیرہ دا سیزونه ما نه لیکلي دي او نه مې کله دې طرف ته توجه ساتلې ده. زما زیاته توجه چې دا په ادبي تنقید او شاعرۍ باندې هغه ارتکاز پاتې شوی دی. نو بیا دا دی چې اتفاقا که مثلا څنګه چې افسانه مخې ته راغلې که مخې ته ناول راغی یا خاکي یا تکلونه وغیرہ راغلل نو د هغې په باره کې زه داسې غوسه پرې کړې خبره نشم کولی.
زمونږ لیکوالان هم او ځینې عام خلک هم دا خبره بیا بیا کوي چې یاره پښتو کې شاعران ډېر زیات دي کار نه ده چې نور خلک شاعري وکړي او یا د ځینې مشرانو لیکوالانو وینا ده چې یاره خلکو ته پکار دي چې نثر ولیکي شاعري خو ډېره زیاته وشوه. په دې باره کې ستاسو نظر څه دی؟
والله نو خټک صاحب دا خو زه ګمان کوم چې د هر چا د انفرادي ذوق او اهلیت پورې منحصره ده. څه خلک به داسې وي چې هغه به شاعري کولی شي اما نثر به نه شي لیکلی افسانه به نه شي لیکلی ناول به نه شي لیکلی تنقید به نه شي لیکلی. نو هغې چې کوم هغه فطري یا طبیعي میلان دی ظاهر ده په هغې باندې خو موږ جبر نه شو کولی او چې جبر نه شو کولی نو هروبرو به دا خبره مخې ته راځي چې کم سړی د کم کار او د کمې خبرې اهلیت لري په کار دا دی چې هغه کار وکړي. البته دا دی چې په انفرادي انتخاب کې هم بیا ځینې انفرادي ذمه داري په هر لیکوال باندې راځي چې په هغې کې یوه خبره دا هم ده چې که یو سړی شعر لیکلی شي خو هغه په دې پوهیږي چې زه دومره د اعلی معیار شعر نشم لیکلی چې زه د پښتو شاعري په روان بهیر کې یو ځای پیدا کړم یو نوم پیدا کړم او په دې ادب کې زما خیالات چې دي مثلا هغه یو اضافه ثابت شي. نو بیا هغه ته دا کوشش هرومرو کول پکار دي چې هغه د دې روان بهیر کم معیار دی کم مقدار دی کم انتخاب دی په هغې د سنجیده غور وکړي او که د دې نه مثلا مخکې کېدی نشي خو د دې سره څنګ په څنګ مزل د خامخا وکړي او که دا مثلا نشي کولی په خپل ځان باندې په خپل صلاحیت باندې دومره اعتماد نه لري نو بیا هرومرو دا کولی شي چې هغه دا سوچ وکړي چې زه د دې نه علاوه نور کوم داسې کارونه وي چې هغه کولی شم.
دا کتاب چاپونکي چې دي که نه کوم پبلشران چې دي هغوی اکثر دا وایي چې د پښتو کتاب څوک نه اخلي په پیسو باندې او بیا د شعر کتاب خو بیخي نه اخلي او ټول پراتی په دوامونو کې دغسې مونږ نه څوک پوښتنه هم نه کوي. ستاسو تجربه څنګه ده؟ ستاسو د کتابونه خلک اخلي په پیسو کنا ډالای کوي خلکو ته.
راشد خټک صاحب په دې باره کې زما خیال دی چې د ټولو نه غوره رای چې دا هغه پبلیشران ورکولی شي، او دې زمن کې د یو پبلیشر په جواب باندې اکتفا نه دي کول په کار، بلکې مختلف پبلیشران چې دي هغه په خپل په کار دي. زما شخصي مسله دا ده چې زما زیاتره کتابونه د نعمت الله صدیقی په مشاره کې چې کلاسیک خبرندویه ټولنه ده د هغې د طرف نه چاپ کیږي، او تر دې دمه نه خو ما د هغه نه دا تپوس کړی چې زما کتابونه په کومه پیمانه خرڅیږي، او نه هغه مثلا ما دا ښکارونه کړې ده چې زما د کتابونو په حواله دی په فایده کې روان دی که نقصان کوي. د دې وجه نه زه یعنی هغه د نورو اهل کلمو کتابونه د هغې خرڅېدل او نه خرڅېدل دا خو ډېره لویه خبره ده. حتی زه د خپلو کتابونو په باره کې څه قسمه رایه نشم ورکولی. البته دا ویلی شم چې په حالاتو لږه منحصره وي، بعضې وخت کې حالات ښه وي. مثلا د اشرف غني چې کومه تیره د شلو کالو دوره وه، نو په دې دوره کې دا دی چې د پبلیشنګ کار چې دی دا هغې ډېره حوصله شوې وه. افغانستان ته به هم کتابونه تلل، دلته به هم خرڅېدل. نو د اوس په پرتله د هغې وخت حالات چې وو د پبلیشرانو هغه ډېر ښه وو. اوس په نن وخت کې چې کوم افغانستان کې دولتي یا حکومتي ډانچه ده، نو هغه د نورو ډېرو خبرو حوصله شکنی کوي، لګیا دي په مېرمنو باندې د تعلیم دروازې بندې کړي دي. نو د هغې نه خو دا تمه د سره کېدی نه شي چې هغه به د ادب او د ادیب او یا د ادب د کتاب حوصله افزایي وکړي، ډاډګرانه به وکړي، دې زمان کې به څه منصوبې مخې ته راوړي. بلکې تر ټولو نه زیات شرمناک کار خو دا وشو جلده کې یو شک منظور کړی دی، قانون یې د دې نه جوړ کړو چې شاعران به صرف او صرف په خپلو شعرونو کې د دې خلکو قصیدې وایي، او په اصطلاح سره اخلاقیات چې څه ته ویلی شي هغه به په شعرونو دا جمالیات یا د جمالیات سره تړلې نورې چې څومره خبرې دي دا به نه بیانوي. مشاعرې چې دي د هغې دپاره باقاعده اجازت نامې اخلي. نو چې د مشاعرې دپاره د اجازت نامې خبره منځته راغله، مونږ دا ویلی شو چې سبا په کتاب هم پابندي ولګوي یا په هغې به هم شرایط مضبوط کړي. نو داسې حالات چې وي په دې کې بیا د پبلیشنګ کار چې دی هغه خامخا متاثره کېږي، او زه دا ګڼم چې متاثره شوی به وي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلا دی واخل مجانا نا زما زړګیا زما سانا مسر کې نام زمانا زن صدق واکړم لتا نا لالی راش چی ولاړ درجار شما جنت نظارے گلاس کو
سندره تاسو واورید. اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکوو. څنګه کولی شو چې د کتاب د لوستو د فرهنګ چې د کلتور څه د کلتور په دغه کې څنګه عام کولی شو پښتنو کې نه په خپل ټولنه کې؟ ځکه چې اوس خو چې څوک کتاب ولولي نو هغه دوه درې کتاب خپل لیکلي هم وي. عام ولس چې دی هغه ته د کتاب څنګه ورسیږي؟ د دې سره لارې چارې مو په ذهن کې شته کنه؟
خټک صاحب، زه دا ویلی شم چې د کتاب کلچر د عام کولو لپاره حکومتي مشینري چې څومره کار کولی شي هغه کار بیا زه نشم کولی، ته یې نشې کولی. یعنی زه او تا په خپل سواد دید باندې دومره کولی شو چې دا ژبه او دا ادب په میدان کې ولاړ وساتو، روان یې وساتو، او تر څو پورې چې د کتاب کلچر خبره ده نو زه به دا وایم چې په عوامي سطح په ولسي کچ باندې پخوانو حالاتو ته وګورو نو د هغې په مقابله کې په اوس وخت کې یو چینج، یو بدلون خامخا راغلی دی. او په څه ناڅه اندازه کتابونه لوستل کېږي او خرڅېږي. په هغې کې د ټولو نه یو غټ حواله زه دا ورکولی شم چې زمونږ کالجونو کې، په یونیورسٹیو کې ته ګوره چې طالب علمان ډېر په دلچسپۍ سره څوک ایم فل کوي، څوک پی ایچ ڈی کوي. د دې مطلب دا دی چې زمونږ چې کوم نوی جنریشن دی هغه که په لویه پیمانه نه وي خو په یو خاص پیمانه د خپلې ژبې، د خپل ادب سره یو نزدیکت پیدا شوی دی، یوه دلچسپي پیدا شوې ده. نو ظاهر ده دغه نزدیکت او دغه دلچسپي چې پیدا کیږي ورسره د کتاب شوق چې دی هغه هم پیدا کیږي، هغه ورسره تړلې خبره ده. او په دې کې بیا زه یعنی دا چې د دې لکانو د شوق او ذوق ولې پیدا کیږي، په دې کې زه بیا په کالجونو کې، په یونیورسٹیو کې چې کوم پروفیسران دي، کوم ډاکټران دي، او په څه نه څه حواله د پښتو سره ریلیټډ دي، یعنی پښتو د هغې حواله ده او هغې د پښتو حواله دي، د دې خلکو کردار په کې زه وینم که په لاشعوري طور وي که په لاشعوري طور وي. یعنی د هغې چې کوم سټوډنټس دي، شاګردانې وي، هغې ارومرو د خپلو پروفیسرانو او ډاکټرانو ته ګوري، د هغې هغه د ادبي او پښتني تشخص نه متاثره کیږي او د خپلې ژبې، ادب او کتاب طرف ته د هغې رجحان پیدا کیږي. نو حالات داسې یو دم یو مخ د مایوسۍ وړم نه دي، حالاتو کې بدلون راځي خو ډېر په سسته پیمانه بدلون راځي په کې.
د موسیقۍ او د شعر په خپلو کې ډېر ژور تړون دی چې موسیقۍ سره کوم شعر وویل شي هغه ډېرو خلکو ته رسي او زر رسي. په کتاب کې لږ خلک ګوري او په مزه مزه ګوري، کتاب نن چاپ شي او سمو د پسې بیا خلک ګوري. ستاسو څه نظر دی په دې اړه چې یاره د موسیقۍ سره شعر ویل پکار دي کنه؟ او ستاسو کومه شاعري چې د موسیقۍ سره ویلې ده کنه؟
خټک صاحب، موسیقي هنر دی، شاعري هنر دی، دا دی چې دا دواړه یو هنر نه دی بلکې دا دواړه بیل بیل دي. اوس تر څو پورې چې په موسیقۍ باندې د شعر د انحصار خبره ده نو زه به دا وایم چې خوشحال خټک د موسیقۍ دپاره لیکل نه دي کړي او نه د موسیقۍ د لارې مشهور شوی دی. هغه نه وړاندې مرزا خان انصاري، دولت لوانه، یا بیا وروستو عبدالقادر قادر خان خټک، اشرف خان هجري، کاظم خان شیدا، حمید مومند، دا ټول شاعران هغه شاعران دي چې دا ضروري نه ده چې موږ وګړو چې ګڼې دي د موسیقۍ د لارې خپل شعر ته دا هغه د شهرت لاره جوړه کړې ده یا یې موندلې ده. همداسې په نن وخت کې موږ دا ویلی شو چې په کوم شعر کې د مقبولیت زور وي، قوت وي، نو هغه د موسیقۍ نه بغیر هم ځان مشهورولی شي. مثلا زه به دا درته وایم چې د غني خان او د رحمت شاه سایل کلامونه چې دي هغه خو په گلوکارانو په لویه پیمانه وویل او د لږې شېبې دپاره به دا وګڼو چې زه هغه د موسیقۍ له لارې مشهور شول. او خبره دا ده چې درویش دورانی یا پیر محمد کاروان یا دغسې نور نوي شاعران چې دي نو هغې چې په کومه پیمانه مشهور شوي دي په هغه پیمانه د هغې شعر د موسیقۍ سره کوم ارتباط نه دی ساتلی. زما په خپله هم یو څو کلمونه ډېر په فاصلې سره د موسیقۍ سره ویل شوي دي چې یو وږمې ویلې او پېښور ټي وي نه او نور داسې خاص په یاد کې هم نه راځي. نو دا ده چې موسیقي او شعر دواړه فنون دي خو دا په یو بل باندې ډیپینډ نه دي. چارو مرو به شعر د موسیقۍ د لارې یا موسیقي به د شعر د لارې ځان له ځای پیدا کوي، بلکې په شعر کې خپل یو لیاقت پکار وي او په موسیقۍ کې خپل یو لیاقت پکار وي.
دا شاعرۍ کې چې نوي اصناف راوتی دي، افریدی صاحب، آزاد نظم یا د نثرم دی که نه؟ آزاد نظم خو زوړ شو، خیر د تکاله نه زیات وښل، خو دغه نثرم او دا ټپیزې او دغه شیان چې کوم راوتی دي دا تاسو چېرته لیکلي دي که نه؟ او څه نظر لرئ چې لکه دا به په پښتو کې دغسې مستقل شي لکه څنګه چې د اصیل اصناف دي، مثلا غزل دی، رباعی ده؟
والله د آزاد نظم او نثری نظم او نثرم او تپویزو په باره کې استاد سوال په خپل ماهیت کې یو سوال دی، خو په دې کې ډېر سوالونه دي او ډېر جوابونه غواړي. په هر حال اول خو زه تاته دا وایم چې د تپویزي په نوم باندې کوم سنت مشهور شو، نو د هغه وخت کې چې جرس مجله به شایع کېده په دې کې مونږ د سړي کې په نوم باندې یو څو نمونې دا ادب لوستوالو ته او شاعرانو ادیبانو ته مخې ته کړې وې چې هغه بیخي هم دغه فلک څه بدلون سره د ټپایزي شکل و. او زه دا ګڼم چې ټپایزي شکل چې چا اختراع کړی دی نو هغې به ارو مرو هغه د سړي کې نه استفاده کړې وي او دغه شکل به اختراع کړی وي، خو هغه سړي که په هغه وخت کې مشهوره نه شوله دغه چې دا ټپایزه، نو دی بیا د ځان دپاره یو ځای پیدا کړو چې د هغې وجوهات نور هم ډېر کېدای شي، په هغې باندې به زمونږ خبرې ډېرې اوږدې شي. او تر څو پورې چې د آزاد نظم خبره ده، ما خپل ځاني آزاد نظم هم لیکلی دی، ما خپل ځاني نثر هم نثري نظم هم لیکلی دی. البته دا د نثرم ټپه چې ده، نو دا پکې یو بل قسم ټپه ده، او په دې باندې لکه زمونږ اختلاف چې دي هغه د لیکنو په شکل کې مخې ته راغلی دی. زه خپل ځاني که آزاد نظم دی که نثري نظم دی، یعنی دا صرف دا نه چې د شاعرۍ نه بیل ګڼم، بلکې زه دا ګڼم چې تر څو پورې شاعرۍ کې د هیئتونو مسله ده، د مشخص هیئتونو، نو دغه هیئتونو په بنیاد باندې د شاعرۍ ځینې هیئتونه داسې دي چې هغه معلوم شکل لري، په هغې په هغه شکلونو کې تم لیکل کوي، زم لیکل کوم، بلم کوي. په آزاد نظم کې او په نثري نظم کې دغسې معلوم شکلونه څوک نشي متعارف کولای. چې نشي متعارف کولای نو په کوم سیز باندې چې د هیئت اطلاق نه کیږي، یعنی داسې هیئت چې هغه د هر چا د تقلید وړ وي، نو په هغې بیا د صنف اطلاق هم نه کیږي. چې د صنف اطلاق قرباني نه کیږي، نو دلته کې یو لیک چې دی په هغې باندې موږ دا نه شو ویلی چې دا اوس نثر دی او که دا نظم دی، دا شاعري ده که دا افسانه ده، دا شاعري ده که دا خاکه ده، وغیره وغیره. د دې وجې نه دا یو داسې د منځومه. البته دا دی چې د آزاد نظم یا د نثري نظم هیئت چې وي نو هغه انفرادي وي. هر شاعر چې نظم لیکي د هغې اجزا چې دي هغې ته یو خاص شکل ورکړي، د هغې نه د هغې هیئت جوړ شي. خو دا هیئت چې دی دا د یو بل شاعر دپاره بیا دپاره قابل تقلید نه وي، تر دې پورې چې دغه شاعر کله چې یو بل آزاد نظم لیکي، یو بل نثري نظم لیکي، بیا د هغې هیئت چې دی هغه به د دې نثري نظم نه مختلف وي. نو د یو شاعر کشل نظمونه وي او کسل نظمونه وي، د هیئت په لحاظ ټول د یو بل نه بیگانه وي. نو دغه یو فرق دی د شاعرۍ په مشخص هیئتونو او صنفونو کې، او د آزاد نظم او نثري نظم په دغه انفرادي دغه کې. یعنی دا دی چې په دې باندې بیا اصولي طور د صنف اطلاق کول چې دي دا ډېر ګران دي، او تر څو چې په دې د صنف اطلاق ونه شي، د دې په باره کې موږ دا رایه ورکولی نه شو چې دا نثر دی که دا نظم دی، دا شاعري ده که دا افسانه ده.
اپریدي صاحب شعر څنګه لیکي؟ مطلب ټول په یو ځای راشي بس فوراً یو کاغذ ته واړوئ که نه؟ یو یو بیت راځي، یو یو مصره راځي، او بیا هغه جمع کېږي جمع کېږي، او ډېرو ورځو پس بیا نظم یا غزل شي.
یاره خټک صاحب، والله د دې خو لږ ذکر وړاندې هم وشو. یعنی ما دا وایي چې د شعر یوه شیبه وي په ما باندې راځي، خو دا پته نه لګي چې کله راځي، څنګه راځي، یو څومره راځي. خو هغه شیبه چې راشي نو بیا په میاشتو هم چلیږي، او د هغې په نتیجه کې روغ روغ کتاب هم زما لاسته راځي. البته د دې شیبې دننه ځینې غزلونه بیا داسې وي چې هغه په یو قسط کې ولیکلی شي، په یو نشست کې ولیکلی شي. ایون زه تر دې پورې دعوه کولی شم چې ځینې غزلونه زه په لسو منټو کې په لسو دقیقو کې پوره کوم. ځینې بیا داسې وي چې په هغې باندې ورځ ولګي یا ورځې پرې ولګي، ځکه څو شعرونه لیکل شوي وي بیا په سوجه باندې، مثلاً هغه نورو شعرونو ته دا ټالتیا یو کیفیت را مخې ته شوی وي. نو په دې باره کې په غوڅ ډول باندې څوک د خپل کیفیت خبره نشي کولی. البته بس دغه چې کوم څه مې درته وویل، دا زه د خپل ځان په باره کې همدومره پوهېږم او همدومره خبره یو چا ته کولی شم.
ترجمه یا ژباړه مو هم چرته کړې ده که نه؟ ته به زاد لیکل کوې او د ژباړې او د ترجمې ارزښت یا اهمیت څومره دی د یوې ژبې یا د ادب د پرمختګ او ودې دپاره؟
لږ خټک سي ژباړې مې کړې دي، خو په منظم انداز مې نه دي کړې. یعنی داسې وایي چې په یو وخت کې کراچۍ کې زور یا تصمیم بس په دې متفق شوي وو چې کله به هغه شهري وجدان یا الهام به نه و، یا دا به ویم چې زما هغه کومه تخلیقي شیبه ده هغه به نه وه. نو په دې جریان کې بیا مونږ دا کول چې مونږ د اردو نه پښتو ته نظمونه، غزلونه وغیره د دې ژباړې کولې. مثلا د مصطفی زیدي یو نظم ما ترجمه کړی و، نو هغه خو زما اولنۍ شعري مجموعه چې ده په هغې کې چې کوم د مات کودي ریحان په هغې کې چاپ شوی هم دی، او د هغې سره بیا یو غزل و د تاجدار عادل هغه هم په دې کتاب کې چاپ شوی دی. خو د دین علاوه د صابر ظفر یا نور چې څومره ترجمې ما کړي دي، یعنی تر دې پورې چې افسانې مې هم ترجمه کړي، خو د هغې ریکارډ چې دی هغه ما تر اوسه نه دی ساتلی، او نه دا ویلی شم چې ګنې زه دې ترجمو ته ارومرو سنجیده وم، او په دې خیال مې کولی چې زه دې مثلا دا ترجمې په ریکارډ راولم. تر څو پورې چې د ترجمې د اهمیت خبره ده، نو یو شی چې زه په خپل ځان باندې څنګه محسوسوم، په کار دا دی چې هغه زه د نورو خلکو سره شیر کړم. که چېرې هغه د نورو خلکو د خواهش مطابق وي، د هغې سره سم وي، دې مطلب دا دی چې د هغې نه مخ وړاندې مونږ یو کلیه جوړولی شو. نو زه به دا درته ویم چې زه په پښتو پوهېږم، د اردو په لیک لوست باندې پوهېږم، د دې نه علاوه روسي ادب، فرانسي ادب، انګریزي ادب، عربی ادب یا فارسی ادب ایون دا د سیزونه چې دی، نو دا بیا چې زه ګورم د ترجمو د لارې ګورم چرته چرته چې د کومې ژبې نه ترجمه شوې وي، نو دا زه ګورم او دا غیر لارې زه په خپل ادب کې په دې یو ویژن د ځان سره جوړوم چې مثلا د پښتو ادب په مقابله کې انګریزي څنګه ده، فرانسي څنګه ده، روسي څنګه ده. نو یو اهمیت خو یې خامخا شته او ډېر اهمیت یې دی، او دا به هم درته ویم چې په یو وخت کې به دا د ترجمو کار چې دی دا بادشاهانو د یو خاص ایجنډې لاندې کولو، د یو پروګرام په شکل کې به یې لیکوالو ته سپارلو. نو که اهمیت یې نه وای د په دنیا کې به دا رواج او دا روایت هم نه وای، خو اهمیت یې ارومرو شته او ډېر اهمیت یې دی، زه یې اعتراف کوم.
مطالعه د کومې ژبې زیاته کوئ؟ د کومې ژبې کتابونه زیات مطالعه کوئ؟ او څه شی زیات ګورئ؟ فکشن ګورئ؟ شاعري ګورئ؟ که نه کره کتنه ګورئ؟
مطالعه خو څنګه چې ما وایم دغه د پښتو او اردو له لارې کوم، ځکه چې زه په دې ژبه باندې صرف پوهېږم. بیا تر څو پورې چې د مطالعې د تخصیص خبره ده، نو زه به دا درته وایم چې هر څه لولم، شاعري هم لولم، تنقید هم لولم، فلسفه هم لولم. او داسې ده چې تنقید او شاعري چې ده دا خو ظاهره ده زما خپل هغه د تبې میدان دی، نو دا خو په کار نه ده چې مثلا زما مخې ته به راشي او زه به یې لولم. نه، خامخا به یې لولم. خو فلسفه یا ساینس یا تاریخ، نو دا هم هغه سیزونه دي چې زه دا ګڼم چې په انساني ژوند کې څه بې ضرورته مخې ته نه دي راغلي. دا هم د انسان یو ضرورت دی، یو ذوق دی. او چې زه خپل ځان په انسانانو کې مثلا شمیرم، نو بیا په کار دا دی چې زه هم تاریخ ولولم، زه هم ساینس ولولم، زه هم معاشیات ولولم، اقتصادیات ولولم. او په نن وخت کې د دې سیزونو یو ضرورت په دې وجه هم را پیدا شوی دی چې زموږ ادب چې دی نو هغه د پخوا غوندې صرف او صرف د خیالي لیلا د اوربل نه او د سڼو نه نه تاویږي را تاویږي، بلکې په دې کې د ژوند د ډېرو مسلو ځان ځای کړی دی. دغه مسلې چې بیا د تنقید په میدان کې کله تجزیه کیږي، تشریح کیږي، تعبیر وباسل شي، نو موږ ته وخت په وخت د ساینس د کولیوم ضرورت را پیخیږي، او د تنقید د د تاریخ چې کوم مختلف دورونه دي د هغې چې کوم نشیب او فراز دی د هغې د بیانولو هم موږ ته ضرورت را پیخیږي، او په فلسفیانه کچ باندې چې څومره نظریات که هغه مټریلیسټ نظریات دي که هغه آیډیالیسټ نظریات دي د هغې هم ځای په ځای موږ ته ضرورت را پیخیږي. نو دې وجه نه زما مطالعه چې دا زه کوشش کوم چې په هر اړخ باندې چې څه لیکل شوي چې هغه ولولم.
فریدي صاحب، زموږ د اورېدونکو خو په شعر هم اورېدل غواړي، نو یو خوندور غزل به ورته وایې چې زه هم خوند ته واخلم او دوی هم واوري.
خټک صاحب د غزل مطلع ارز کوم.
ارشاد ارشاد. فریدي صاحب،
زهر زهر ژوند، زهر زهر ژوند دا په سطر نه ویریږو، زهر زهر ژوند دا په سطر نه ویریږو، تګي وو خطوې کړو به ترې نه ویریږو.
واه ډېر علي.
او هر مزل د تورې اژدها په ملا مزل دی، هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی، لارې څه دې لنډ څه دې اوږد نو یاري، لارې څه دې لنډ څه دې اوږد نو یاري، او ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، نیغ دې راته مه نیسه باڼه نو یاري، نیغ دې راته مه نیسه باڼه تر نو یاري، او شعر دې څه عجب احساس دی چا نه مېلمانه کیږو، څه عجب احساس دی چا نه مېلمانه کیږو، او څوک چې زمونږ مېلمانه تر نو یاریږو، څوک چې زمونږ مېلمانه تر نو یاریږو، او مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، څوک چې راته رغاړه شي نو وترې نو یاریږو، څوک چې راته رغاړه شي نو وترې نو یاریږو، او مړه خپلې پښې مو په غلطه لاره بیایي، مړه خپلې پښې مو په غلطه لاره بیایي، او مړه خپل لاسونه مو دې غلط ترې نو یاریږو، او یا خوب سراب وي یا سیلاب زمونږ د پاره، یا خوب سراب وي یا سیلاب زمونږ د پاره، یاره که څوک وشي کلام ده ترې نو یاریږو، او نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي، نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي، وکه سره ټیټ دی کړه لیمه ترې نو یاریږو، وکه سره ټیټ دی کړه لیمه ترې نو یاریږو.
ډیره مننه کیسره پر ویسه مونږ ته د وخت را کولو، او د شعر ورولو هم مننه د غزل مو دای په امان په مخه مخه.
خټک صاحب تاسو هم ډیره مننه، غرونه مننه، او نلا پما مختم ورنا.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو د کیسره پر دی مرکه تاسو اورید، اسما راشد خټک ته اجازه راکړی، د خدای په امان.
ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕೆ مقام تپیش په خوید آینه شوم ټول را ټول در تل خپلو خیل خانه شوم نیمای ور بل دې ښکاری لپلا وا نیمې ویلې شوم نیمې نی 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 شوم الوچا الوچا سنبا چا باندې دارو کې ہے الوچا سنبا چا باندې دارو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕೆ ندی دمی راتی استانیشم تا دبل شوز د ټولی زمانیشم ماویل گوندیشم خالی بدل یادا قربانی د احتمال پا کری نیشم پویدم چه پدر یا با ملاو کے پویدم چه پدر یا با ملاو کے شاملو کے ایرستر گو ترابو کے شاملو کے ایرستر گو ترابو کے کدران کڑی دسترو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے چاد اندیخ نشم سر میں جکڑ لونگین دے پسی نشم موجزہ داک میں پالشو بغالا ستا پکٹ کے لکہار دانے وانے شم سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے اوکر دے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان